دغه زمون ګلوبور سره دا زمون با خاطر د نیوزیلند نوی نیوزیلند مخه پاس پالنګ اٹیک لري دا نوې بازار چې راوسته دا باندې نو میر شوخه بازار د سپیډری بولټ مور سره دا
لا فنسان سره په ګروپ کې د انګلستان هم فاست بولران مثلا د وود د انګلستان اغه پاکستان کې په روسي کې لوبه وکړه تر 150 سرعت زیاتو لدی سر بافان لوبغاړي څنګه لوبه کوي
بالکل مارکوټ شه د تیز بالر د مارکوټ اغه نن سبا په دنیا کې تیز بالرانو کې راځي پاکستان سره په پاکستان په مړوي ګډو باندې اغه 150 پورې بالو کو استرالیا کې اغه نه ډیره تمې دي کېده شي خپل اغه پیسې هم زیات کی او خپل بالینګ مو کی نو دغه درې ټیمونه موږ لپاره سخت چیلنج دی انګلند او نیوزیلند او استرالیا یو دا چې دغه درې وړو ملکونو کې نیوزیلند او استرالیا یو رقم کنډیشن دی او انګلند مخکې تاسو یادونه وکړه چې انګلند کنډیشن دوی سره ورته کنډیشن دی خو دغه درې وړو ټیمونو چې دي زموږ لپاره غټ امتحان دی
عابد صاحب د افغانستان ټیم د توازن لمخې څرنګه دی یعنی فاست بالران سپین بالران آل راونډران او بیټسمینان د انتخاب لمخې څنګه تاسو ته ښکاري
ورځ افغانستان خلوب دلا ده او بدبختانه به وي چې موږ لوب دلا بغیر د تیاری نه استرالیا ته لاړه وي یو سریز مریض دي چې اثر ولې شل ورته کرکټ کوم سریز مونږ په کار وچ نړیوال جام نه مخکې موږ لوب دلې کوم اروپای هوا سره یو خو ټی 20 سریز کړای وای یا موږ خپل یو خلیق شوی وای چې هوا د موږ نړیوال جام کوو چې هغه هوا د کرکټ هغه ماډرن ټیکنالوژي د جدید ټیکنالوژي چې دا هغه ټولې پکې دي پیچونه ډیر تیز دي هر یو ټیم ډیر غټ تیاری سره نړیوال جام ته لړ بیا هم موږ لوبډل لا کاغه تیارو سره لګ کوم نور هوادونو هغه خلا نه لړ او امکان شته چې نړیوال جام کې خېلو به تر سره کړی
د کرکټ د ملي ټیم په خوانه لوبغاړه هستی ګل عابد او اوسنۍ کوچ او روزون کړي چې د کرکټ د ملي ټیم د مسابقو په ارتباط خپل نظر له موږ سره شریک
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بریتانیا صدر اعظم لیز تراس له شاوخوا شپږونه یو کار ورسته استعفا ورکړه. هغه د محافظه کار ګوند د خپل منځي لانجو او د پالیسیو د نه تطبیق په خاطر له دندې لاس په سر شوه. جزئیات له احمد شیبر اورو.
لیز تراس شپږونه ورسته تر دې استعفا وکړه چې صدر اعظم شوه. اخ لیز تراس په خپل لنډ وینا کې چې د تلویزیون لارې خبره شوه وویل
آی کانټ ډیلیور د ماندیټ on which I was elected
هغه ماموریت چې محافظه کار غوند د هغه د تر سره کولو لپاره ټاکلې وم نسم پلي کولای له همدې عمله له خپل څوکۍ استعفا کوم د دې لپاره مې له پاچا سره خبرې وکړې چې خبرې کړم چې زه استعفا کوم
I am resigning
هغه ترس زیاته کړه چې تر هغه به د پواکې وي چې بل سر لازم غوړ کړي شي ټاکل شوی چې د بریتانیا د واکمن محافظه کار غوند مشي لپاره په یوې اونۍ کې لسره ټاکنې وشي او د دې ګوند مشر به د بریتانیا لومړی وزیر یا وزیروي د بریتانیا عمومي انتخابات ټاکل شوی چې په 2024 کال کې تر سره شي رويټرز اژانس سرګندوي چې اغلی ټرس د دې اقتصادي پروګرام له وکیل لري کړه دې پروګرام د واکمن محافظه کار غوند نن اختلافات را منځته کړل پر اغلی ټرس د خپل ګوندي ملګرو او ولس له خوا د دې د اقتصادي ودې د نوي تګلارې له امله فشارونه زیات شول د دې د نویو تګلارو لامله د سود کچه په کمساري ډول په بریتانیا کې لوړه شوه او د پاوند ارزښت د نورو اسارو په وړاندې کم شو دا د بریتانیا په تاریخ کې تر ټولو د لنډ مودې لمړی وزیر بلل کیږي چې واځي 45 ورځې په واک کې و دا د سپتمبر په شپږمه د بورس جانسن په ځای ټاکل شوی و
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیان ګالو شخ
مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سرو زور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوس هم ازادي راډیوي مجله واوري
ازادي راډیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم شی چاری وړاندې پوخ پرونه کې آغا خان بنسرت د سشکل د موسیقي جایزې د نړۍ د یو شمېر نورو هنرمندانو ترڅنګ استاد سروزی او زرڅانګ ته ورکړي.
واټ پراتي خېبې مو دي دا خېمه کې به ځوان کو څو کو
په دې خبرونه کې به دا هم وایي.
هول د آسیا له شکني هواد جار جار
دا شخ د تل لپاره خلې شو د استاد ناصه ژوند تک تنه کو له استاد اکبر کرګر سره د دې پر داستانونو شخې دلایم
دوی چې موای زما داستان ګوند دي کې هیڅ شک نشته دی دا سي ګونګوال پکې شته.
په افغانستان کې د مطالعې د ترویج هلي سلی
شپږ میاشتې په جریان کې وته ونیول چې لږ زره ټوک کتاب راټول کو
وسو کتابونه د کابل پانتون کتابتون ته تسلیم شول
کتر پای را سره وي نور مطالب هم واوري. کل شپه د اکتوبر له 28 متر یو ډیر شمې د عمان په پلازمینه مسقط کې د آغا خان بنسټ لوري د 2022 کال د موسیقي غوړه شوی هنرمندانو ته جایزه وسپارل شي. په هغه کسانو کې چې سش کال د دې معتبر جایزې ګټونکو اعلان شوې دي دوه تنه افغانان دي، یو سندرغاړی زرڅانګ ده، بل د رباب استاد داوود خان سروزی. مخکې تر دې چې د اغلی زرڅانګ څرګندونه در سره شریک کړو د استاد سدوزی پاړه فریده سیال راپور لري.
داوود خان سدوزی هغه افغان هنرمند دی چې په اروپا او امریکا کې په بیلابیل کنسرتونو کې په انفرادي توګه او له نورو سندرغاړو سره یو ځای په کنسرتونو کې برخه اخیستې ده. سدوزی وی هندۍ رسنۍ ته په مرکه کې ویل چې هغه کوم احساس چې د یې په هند کې لري په نورو ځایونو کې نه لري.
زه چې کله هند ته زم حالت دا احساس کوم چې دا زما خپل وطن دی. ما ډیر هیوادونه کتلې دي خو په هند کې مې روح آراموي، سره له دې چې نه په اردو ښه پوهیږم نه په انګلیسي ښه پوهیږم، خو خپل دوستانو سره مې دلته اړیکې ښه او ژور دي.
سدوزی په کابل کې زیږیدلی، لا یو لس کلنۍ څخه د افغانستان د رباب له استاد محمد عمر څخه زده کړې پیل کړې دي، بیا له هغه ځایه هند ته تللی، هلته یې موسیقي لوستې ده. خخلی سدوزی ته هند په 1988 او 1995 کې د حفیظ علی خان جایزه ورکړې ده او استاد امجد علی خان دته د استاد لقب ورکړې دی.
داغه خان پنسټ د موسیقي په برخه کې د جایزو ورکړه ل 2013 کال راهیسې پیل کړې ده او په هرو دریو کلونو کې دا جایزه ورکوي. دا جایزه 15 لک امریکایي ډالر ده چې د هنرمندانو ترمنځ د هغوی د جایزو د ارزښت لمخې وشل کیږي. د دې بنسټ د سش کال د موسیقي د جایزې بل ګټونکو زر څنګه ده ل دې او د دې د سندرو لمینوالو په دې راپور کې وورو چې په پیل کې دا په خپل د خپل ژوند کې سره تکوي.
چې ډېر خوشاله ډېر په ډېر بهترینه خوشاله کوارت کې پراتي خېبې مو دي دا خېمه کې به ځوان کو څو کو ټول عمر ښه خېمه کې ګرځاسته درې مو چې والې موږ ته حکومت څنګه راکوي شپږ بچي مې دي یو په وات پت شوه دغه بچي دي اتمان دي نور بچي مې دغه بچي دي چې ته پرشنه نسته له کومه موږ پیدا کو.
د آغا خان موزیک ایوارډ ویب پاڼې د اکتوبر په شپږمه لیکلي چې سکل دا جایزه لاسو کسانو ته ورکول کیږي چې یو پکې زر څنګه هم ده. د ایوارډ مالیت 15 لک امریکایي ډالر دی چې په لاسو کسانو به په مساوي ډول وویشل شي. د زر څنګه ترڅنګ چې نور کوم هنرمندانو موسیقارانو ته دا ایوارډ اعلان شوی، په هغوی کې د افغانستان داوود خان سدوزی هم شته. دغه شان د هندستان، مالی، موریتانیا، انډونیزیا، بریتانیا، تانزانیا او ایران سندرغړی هم شامل دي. دا کسان د 400 نوماندانو لمنځه غوړ شو او ایوارډونه به ورته روان کال د اکتوبر له 9 متر یو 1.5 نیټه پورې د عمان په مسقط خار کې د یوې غونډې پر مهال ورکول کیږي. دغه جایزه په هر دریو کلونو کې له موسیقي سره تړلو کسانو ته د آغا خان بنسټ لخوا ورکول کیږي. ځوان او نوښتګر سندرغړی ګودر زازی وای د زرڅانګي غک په افغانستان او د نړۍ په کچه خپل مینوال لري.
زما په نظر دا باید څو ځله تکرار شي وای چې میرمن زرڅانګه د داسې جایزو ګټون کې شمیرل شوی وای، او په داسې وخت کې چې نن سبا د افغانستان کې موسیقي بنده ده او بیا او د ښځو حقوق هم هغه شان چې باید وای نه ورکړل کیږي، نو دا زه په یو ښه هڅه ګڼم او له دې بنسټ نه مننه کوم چې عدالت هم رعایت کړی دی او واقعا دا میرمن زرڅانګه د دې وړ وه.
راشه ماما زوی د لیونۍ د شینواري لونګینه د میرمن زرڅانګه مشهور سندرې دي. په افغانستان کې د زرڅانګ د غک دوه تنه مینوال عمر او کریم
لاغه خان منصب مننه خو د زرڅانګ ترڅنګ باید نور پښتانه مشهور سندرغاړي چې اوس مهال د ژوند له سخت کړاو څخه تیریږي باید لاسنیوي وشي او په دغه ډول ډیرو مادي او مانوي ډالۍ باندې ونادر شي. پاس په باړه کې وبګړې و ډیزینا شینواري لونګینه سندره چې لزګونه کلونه وړاندې ویلې ده، زه باوري یم چې لزګونه کلونه نور هم تاریخ وتی
کلونه وړاندې چې دی کومې سندرې ویلې دي اوس هم مینوال لري. اوس هم ګڼ ځوان سندرغاړي یا ځوانې سندرغاړي د دې هماغه کمپوزونه راخلی وای. زه شخصا د سندرو خاص علاقه مند یم.
زرڅانګه وی اتیا کلنه ده خو لا کور نه لري او په خیمه کې ژوند کوي. مخکې د میرمن زرڅانګ د اقتصادي ستونزو په اړه وخت نا وخت راپورونه ورکړل شوی و، خو نموړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې هله وښوده چې ژر بل دې اقتصادي ستونزو ووزي. د میرمن زرڅانګ په اړه په خبرو شوی او معلوماتو کې ویل شوی چې نموړه د پښتونخوا لکه مروت او نورنګ ته څیرمه په یو کلی کې زیږیدلې. هغې له یو کوچي سره چې لالجان نومېده واده کړی او دوه ویش کال وړاندې خاوند د ناروغۍ له امله مړ شو. زرڅانګ د جایزې په شیرینی کې د ازادي راډیو مینوالو ته دا سندره ډالۍ کړه.
پاس پا بڑکه هو بغړ واډ زینا شینوار لا وگینا شینوار لا
زرڅانګ او استاد سروزی جایزې ګټلې. د افغان موسیقي لډګره د ویر خبر هم لرو. د کندهار یو پخوانی هنرمند او د پښتو ادبیاتو شونکی استاد عبدالقیوم ناصح د دریاوی کلو په عمر وفات شو. مرک حق دی، خو د استاد ناصح لمړینې څو اونۍ وروسته افغانان د خواله رسنیو له لارې خبر شول. استاد ناصح کلونه کلونه موسیقي تدریس کړه او خپلې هم په پښتو دریا و اردو ژبو سندرې وبللې. صادق رښتینی د استاد ناصح ژوند ته په دې راپور کې کتنه کوي.
استاد عبدالقیوم ناصح د عبدالسلام زوی او په 1928 لمریز کال د کندهار ښار په اوله ناحیه کې زیږیدلی و. لومړنۍ یو منځنۍ زده کړې د کندهار ښار په احمد شاهي ښوونځي کې پیل او په 1925 لمریز کال د کندهار د عالی دارالمعلمین څخه فارغ شو. نوموړي په پیل کې د کندهار په بیلابیلو ښوونځیو کې د پښتو او دري ادبیاتو په برخه کې د ښوونکي په توګه دنده پیل کړه. استاد ناصح له تدریس سره مهاله د موسیقي سره هم مینه درلودل. هغه د پښتو ترڅنګ په دري او اردو ژبو هم سندرې ویلې دي.
نورانی مخزوما د یار دی زلفې خلې لګوي حافظ شمار دی زلفې خلې لګوي حافظ شمار دی نورانی مخزوما د یار دی نورانی مخزوما د یار دی زلفې خلې لګوي حافظ شمار دی زلفې خلې لګوي حافظ شمار
استاد ناصح د موسیقي په برخه کې له استاد هاشمي، استاد قاسم، استاد يعقوب، استاد قاسمي او استاد ريمبخش څخه زده کړې وکړې. هغه تر ډیره د مرحوم استاد ریم بخش تر اغیز لاندې وو، ځکه یې نو په کندهار کې په ثانی ریم بخش سره هم شهرت درلود. استاد ناسی ل دیار لسوه 1540 مریض کال درا پدی خو د موسیقي ففان کی ډیر شهرت ترلاسه کړ. هغه د موسیقي پر بیلابیل آلاتو لکه هارمونیا، طبلا، رباب، بنجو، دلربا، تنبور او نور برلاسی وو، او پدی برخه کې ګان شمیر نارینه او شزینه شاګردان هم وروزل. استاد ناسی هند او پاکستان ته هم د موسیقي د زده کړو او تمرین لپاره بیلابیل سفرونه وکړل. استاد د دیار لسوه یو شپېتل مریض کال را ورسته ل کندهار ملي رادیو تلویزیون سره د همکار په توګه دنده پیل کړه. د کندهار پوهنتون استاد حیات الله رفیقی وای استاد ناسی د پښتو ادب سره د بیکچ مین په خاطر خپل هم شاعری کول.
ناسی صاحب نه واجدا چې د استاد یو شوګون کیو، یو راهنماو ډیر شاګردانی وروزل، او په ځمن کې د ادبیاتو په اړه کې د هنر سره هم جات علاقه درلوده. د افغانستان د ډیر لوی لوی هنرمندانو څخه زده کړه وکړه. کابل ته ولاړ، هندوستان ته تللی، څو واره پاکستان ته ولاړ. قیوم ناسی د ثانی ریم بخش په نامه باندې هم مشهور و.
استاد نحسید په دیار لسوه ننوی المریز کال د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د استادی رسمي لقب ورکړل سو. استاد کوم چاپ اثر نه لري، خو د شیرونو یو قلمي دیوان ورڅخه پاتې دی. هغه چې په ورستوي کې ژوند له غربت ډک او د ناروغي پر بستر پروت و، د څوار لسوه یو کال د سمبولې پر وښته منېټه د درو بیا کلنۍ په عمر وفات سو.
گاہی پخلاوی سنم، گاہی جلاوی سنم، گاہی پخلاوی سنم، گاہی جلاوی سنم، گاہی پخلا گاہی د قتل په احرام، احرام زما د ګلخام، گاہی پخلا گاہی د قتل په احرام، احرام زما د ګلخام. آتش لبی جوهر سرگی بادام، بادام زما د ګلخام.
البرت انشتاین ویل که ساینس پوه نه وای نو شای هنرمند به وای، ځکه چې تل د موسیقي په باره کې فکر کوم او خپل ورځني خوبونه په موسیقي کې ګورم. آلمانی فیلسوف فریدریخ نیچه بیا وای له موسیقي پرته ژوند ستره تیروتنه ده. له بی خبرتیا وروسته له داسې لیکوال سره شغیدلی یم چې هم نقد لیکي هم ژباړه کوي، خو تر هر څه کیسې ډېرې لیکي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه.
محمد اکبر کارګر هغه فعال کیسه کول دی چې تر اوسه تر سلو ډیر لنډ کیسې لیکلې دي. د دوی د لنډو کیسو لومړی ټولګه لننه 8 کال مخکې په کابل کې چاپ شوه. تر دې را وروسته د لنډو کیسو 8 ټولګې خبرې شوې دي و مجموعه د داستاني کلیات په نوم یو ځای هم چاپ شوې دي. شاغله کارګر یو شمیر څېړنیز آثار هم لري، ژباړې هم کړې دي. له دوی سره د دوی د داستان پر هنر شخیدلایم او لومړی می په دې برخه کې وضاحت ترې غوښتای دی چې د لومړیو کیسو او وروستیو کیسو توپیر په څه کې دی. لومړی کیسه داسې باید ووایم چې
هغه ډېر ساده او په پښتو ادبیاتو کې چې کوم
په کوم روال موجود او کوم روال مسلط دا غي په بنیاد باندې لیکل شوی دی. یعنی سیمبولیزم پکې نشته لري. یعنی روایت دې ساده او عام فهمه دي.
یعنی قصه پکې کرکټرونه دي ټکر دی د غوي. یعنی د دې کرکټرونو د ټکر شاته څه خبرې پکې نه لري ستاسو په باور؟
ډېری خبرې نشته لري پکې. او حتی په اوله باندې اوله مجبوره باندې چې مرحوم استاد روحي یو سریزه لیکلی و هغه دا خبره کړې وه او دا یې ماته یو لارښوونه وه چې ځینې قصې دغه د داسې دي یو ژورنالیستیک ریپورتاج ته ورته دي. دا نو بیا زه متوجه کړم
په کومه مجموعه کې مو تغییر احساس کړ د لومړي ځل لپاره؟
زما یو مجموعه وه چې سیند د بهیګا چې په هغې باندې شریفه شریف مقدمه لیکلې وه او دا دویمه لکه درېمه مجموعه ده داسې لیکل شوې ده. بین یو څه تغییرات پکې راغلي دي. په دې کې
څه شی د دې باعث شو چې تاسو تغییر پکې راولئ او احساس مو د تغییر له کومه کوچه باید تغییر پکې وي؟
دا چې هلته یو د فرهنګي جامع هم عجیب و غریب وه. یو دا بل خبره ده چې زما یو دوست چې دی به زما کله کله زما کور ته راته یا به زه ورته ورتللم د ایران ډیر مشهور شاعر فیاوش کسرایی زه هغه هم دې جریان ته متوجه کړم. وی او هڅول چې صادق هدایت اثر ټول ولولم ټول مې ولستل هغه کده بو فی کورما تقریبا درې څلور واري لوستل. بل خبره دا دی دا ژوند خپل سړی ته دا احساس ورکوي چې ادبیات بل شی دی. ادبیات رنگینی لري، ادبیات تنوع لري، ادبیات هنر دی. او چې هنر دی او داستان چې هنر دی نو هنر باید د لوستون کې لخوانه داغه په ځان باندې داغه په فکر باندې توجیه شي. دا بل مسله ده.
په داستان کې ځینې نقادان دا نظر ورکوي چې داستان هغه څه نه دی چې دی، هغه څه چې شته دغه شاته یو سیوری دی، هغه داستان دی. لیکن په ورته وخت کې د دغه یو سیوری لیکل پنځول سخت کار دی. څرنګه تاسو له دې سختي سره مخامخ شوي یاست؟
بالکل کاملا د دې سره موافق یم. دا ځکه چې داستان کله چې دا تاسو په لګو چې داستان هنر دی لکه شعر، نو داستان هغه څه چې بهر د انسان د ذهن نه موجود دی کټ مټ هغه څه نه دی. دا بالکل د لیکوال یا د لیکونکي د داستان لیکونکي د ذهن لصافینه یا د ذهن لچلون صاف نتیریږي او یو بل څه ارزکی چې دی کې د لیکوال ذهنیت هم شامل دی او واقعیتونه هم شامل دي.
کارګر صاحب په همدې برخه کې چې تاسو دا وایئ چې دسه داستانونه مو د عادي نصر ور هي خوات هم څه خبري لري، یو شمېر کسان ستاسو په کیسو دا انتقاد لري چې ستاسو کیسې ځینی ګونګري دوی مفهوم نشي ترې اخیستای. ګونګواله په څه کې دی او لوستونکو ولې داسې فکر وکړي؟
خو اول دغه کسان چې نقد کوي د دوی نه مننه کوم، ورکه چې ما په د لیکوالو په جمله کې راولي په حساب نه نو خپل ځان ته لیکوال نشم ویلې او ما قانی کوي نه. خو بیا هم داستان د هنر په دغه باندې پیژن د هنري په دې په یاس باندې پیژنو. دلته ډیر مثالونه مونږ لرو چې هغه د داستان لیکونکي د ذهن د فکر او دغه د فردیت نه ماورا موجود دي. زه له یو مثال وایم، مثلا دا ګویتی فاوست خلق یونګ د ګویتی د فاوست په اړه کې وایي چې دا ګویته نه و چې فاوست خلق یا هو هافک، بلکې دا فاوست چې ګویته ته دا دغه ورک دا منزلت ورک. هغه څه وایي دلته ډیر مسایل وو، مثلا د فرانسې ستر انقلاب و، دا را پیښ شو په اروپا کې، مثلا د کانالیزاسیون مسله وه چې په هالند کې هغه وخت کې دغه وه رامنځته شوه، یا مثلا د داروین نظریاتو نور یو مسله بل هم ده، مثلا مهندسي ته ضرورت پیدا شو. دا ټول دا مسایل سره دي چې د نه مخکې موجود وو یا رامنځته شوي وو، خو دا ټول مسایل د دې سبب شو چې فاوست ولیکل شي او فاوست د یو شاهکار په حیث باندې دغه شي. البته مونږ دا په دې معنی باندې نه ده چې ګویا مونږ په هغه فتح کې یو. زمونږ داستان ډیر نوی دی. بل خبردار چې دوی چې وایي زما داستان نه ګونګ دي کې هیڅ شک نشته دی. دا داسې ګونګواله پکې شته دی. دا د یونګ خبره ده چې ادبیات د سر نه تر پایه پورې سمبولیزم دی.
دا سمبول ته تاسو اشاره وکړه، مثلا ځینې کرکتون کې په دې باور دي که چیرته یو سمبولیکه کیسه هم لولو پرته لدی چې هغه سمبول څوک درکی او د داستان عمق ته ورشي، له هغه پرته هم باید داستان درکی. نو سوال پدې کې دی، آیا د کوم کسان چې د تور پوری کوي چې د کارګر صاحب ځینې کیسه ګوین کړي، آیا د ستونزه د ژبې ده، ستونزه د لوستونکو ده، او که ستونزه د دې چې مفهوم سم نه انتقال شي؟
د د نه پوهیږم د مفهوم د انتقال په باره کې زه څه نشم ویلی، خو ستونزه په لوستونکو کې هم ده، ځکه موږ دا د خپل جامع دغه فرهنګي فتحه دا هم کولای شو مطالعه کړو. تر دې کې چې تر اوسه پورې یعنی تر دې وروستیو کلونو پورې زمونږ په جامع کې کافکا چا نه پیژنده. د کافکا قصې دغسې یو روال لري، یو جریان دی. یا مثلا بوفیکور ما مثال لور، یا مثلا
بوفیکور بیا هم سره لدی چې جن سیمبولیک کیسه پکشته، لیکن ریالیزم ته ډیر میلان لري.
ډیر په میلان لري، خدای ریالیزم په یو بل ژبه باندې کندا. دا ریالیزم د سور ریالیزم دی. دا چې ځنی کسان وای ادعا کوي چې زما قفی لګون کې دی، زه فکر کوم زما په دغه باندې چې ما چې کله لیکلی دي، زه البته دا کامل یعنی ادم نه وضاحت به پکې وي، دې کې هیڅ شک نشته. خو ما خو یو هدف خاطر باندې لیکل دي، یو هدف ما سره وو، یو پیام ما سره وو چې هغه باید زه درکم. خو دا پیام داسې بربند نه دی لکه هغه د شپون صاحب خبره چې د دې سند لرونکو ته وعده ورکول کېږي چې د غوښتنې په وخت کې لاس افغاني ورکي. دا د افغاني په سر باندې کومه جمله ده، د څه نه ده. دا شی باید فکر، یعنی زما په نظر باندې داستان باید لوستونکي فکر ته راوګولي او په فکر کې واچي چې دې کې څه دي.
تاسو مخکې وویل چې لومړی یو مجموعه ورسته مو د کیسو د مسیر بدل شو، او روحي صاحب مرحوم هم لاس پکې درلود په خپل مقدمه کې تاسو چې اشاره ورته وکړه. اوس د اتو داستاني مجموع تر خبرېدو وروسته او تر څه باندې سلو کیسو تر چاپېدو وروسته، اوس مو هم څه غواړي چې د کیسو دغه مسیر بدل کړي؟
یا دا هنر کې څه شی چې هنر نه مني کنه هغه مطلقیت دی. لکه ما په دې وروستي وختونو کې یو اثر لیکلی دی چې دا پنامه د اروا او لخاره، تر ټولو وخت څه دی؟ انسان ماشومان ناس دي سرک په غاړه خیرات وایي، یو راکټ راځي کورنۍ دقیقې مدقیږي، خلک په کوڅو کې ګرځي ټول نشي، خو دا نشي تو کې یو بل شالید هم لري. هغه دا کین مسله ده کنه، دا دغه سي یو اثر دی
نو او بخشي هم دغه د اروا او لشاره چې ځینی ما تاسو په فیسبوک هم خبره کړی دی، مال وستی دی د تاسو له نورو کیسو سره فرق لري؟ خو د کیسو ځینی اصول چې دی دا پرې نه تطبیقیش.
هم داسې ده، دا نو اوس یو ناول په باندې ترتیب شوی دی، به تر نور تغیرات مې کرا وستی دي، ځکه هغه فریکوينس او رابطه هم قائمه شوې ده د مختلفو برخو ترمنځ دا ځکه شوې. خو د څلور قسم دي، مثلا زما یو داستان دی په نامه د لوتورته روایت، یا مثلا نکلونه او تکلونه. دا یو دغه دی چې مثلا د پښتو د فولکلوریکو قصو په بنیاد باندې لیکل شوی. کله چې فتح خان د ملک نو دانګل او کرمه هم ورسره وو او بے پاتکونه جوړ کړل، داسې یو قصه ده. تور دې مخکې ما په دې فیسبوک کې واچول، یا په اخر کې دلې راځي د مغولو پایانی وی او هغه په برق پای پورې تړي او د کیدا هغه چن مری کی. او شاهي وتناصر سرتور ده دانو نو دلیوتون کی د کمال پر اړل اړلری چې څنګه دا پیدا کی چې دا شاهي
او بخشه امدل ته تاسو لوستون کې ته اشاره وکړه په کلاسیکو آثارو کې یو شای دودو چې حاشیه به ورته ویله تشه به کوله بیا د حاشیه په سر حاشیه هم و نو څه فکر کوي چې تاسو ځینې داستانونه حاشیو ته ضرورت لري او کنه خلکو ته پرېږدي چې خپلې پیدا کی
زه خو ضرورت نه وینم دې برخه کې موږ به سم او معیاري داستان ولیکو چې البته زه داغونه توانایی نه لرم نو دا به د دې سبب شي چې موږ د خپلې ټولنې هغه فرهنګي سطح او فرهنګي هغه لیول راپورته کړو نو یې داسې کوم دغه د ګورکي داستانو په سطح کې پاتې شي
له ښاغلي کارګر څخه په مننې لیبي خبرتیا وروسته مو په افغانستان کې د کتاب لوستلو د ترویج لپاره له تازه حالو څخه خبرو
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
د مطالعې د ترویج لپاره د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کتاب ټولنې کمپاینونه پیل شوې دي د یو شمیر استادانو او محصلانو لخوا د ځوانانو ترمنځ د مطالعې د ترویج په موخه د کتاب ټولنې کمپاینونو په ترڅ کې زرګونه ټوکې کتابونه راټول شوې دي د کتابونه چې علمي، ساينسي، طبي، ادبي، اسلامي او نورو برخو کې دي یو شمیر پانتونونو ته سپارل شوې دي د موسوس مشهمکار بصیر الحق عادل په خپل راپور کې راخستي چې تاسو پام ورته راړوم
لوست او مطالعه هغه څه چې افغانستان کې پرتل محصولانو او زده کوونکو په لکشمیر ځوانان لیوالتیا ورسره لري په ورستیو کې یو شمیر ځوانانو د چاره ته پام شوی او د عامه مطالعې په موخه پر ټولنیزو شبکو د کتاب ټولونې ل کمپاین ورسته زرګونه کتابونه ټول کړي دي تازه د کابل په هنتون د اقتصاد په هنزي یو محصول امید کریمی وسو ټوکا بیلابل کتابونه راټول کړي او د کابل په هنتون کتابتون د اسپارلې دي نو موړی ازادي رادیو سره خبرو کې ویل دا کار لدی عمل وکړي چې ډیره محصولان د مخزونو په برخه کې لستوندو سره مخ وي
تقریبا 900 جلد کتابونه مراټول کړي وو چې ورسره بیا د کابل پانتون د رهبری لخوا یو حیات وټاکل شو کتابونه بررسی شول ورسره تر چکه وسو کتابونه رسمان د کابل پانتون مرکزی کتابتون ته تسلیم شول پلان هم هم داده چې ورسره لدی به هم موږ کوشش کوو چې داسې کمپاینونه پلار واچو او د کابل پانتون په شمول د ګڼو نورو پانتونونو لپاره هم داسې کتابونه راټول کو خو اوس مهال لیکوالان هم اقتصادي ستونزو سره مخ دي کتابونه او چاپ لړۍ د پخوا په پرتله کمه شوې ده که لیکوالان مرسته وکړي ولې نه زما لپاره دا نستر کیدونکې کار ده او نور به هم ورته کار کوو
د غرات سمو دوړان دی هلمن ولایت کې د یو خصوصي پوهنتون استاد لال محمد صفا پر ټولنیزو شبکو د کتاب ټولونې کمپاین پیل کړو نو موړې وای د یاد کمپاین پر مهال 2000 ټوک کتابونه ټول کړل خو د زید نشوالي لامل ونتونه دل چې عامه کتابتون درې جوړ کړي
ماته فکر پیدا شو چې زبای د په هلمن کې یو عامه کتابتون منځ کې ما غوړې وړیا وی او غنی کتابتون مې سره ټول د ټولین ټول چې دغه څخه استفاده وکړي نه او کچیرم شزنه برخه وی او یم مسلان وی یم شاګردان نو دغه لپاره په منځ خپل ټیم او ملګرو په همکاري باندې د یو لک کتابونو ټارګټ کو شو چې موږ به یو لک کتابونو ټول کو او د کتابتون جوړ کو نو موږ ته شپږ میاشتې په جریان کې وته باندې درول چې 10000 ټوکه کتاب را ټول کو نو 10000 ټوکه کتابونه را ټول کو چې هغه مختلفو بخښونو ده له تبو کوکو انجنیري او اقتصاد او ادبیات ټول بخښونو بخښ کې وو ولی متاس په نامه خپل ټارګټ ته ورسېدل یو مشکل ستونزه دا و چې موږ د ځای په نشټوال سره مخامخ شولو دولت موږ سره مشتنه وکړه غوې ونته ونیدل چې دولت متزایرا کې موږ د کتابتون په شکل جوړ کوم لوس لپاره په مقر ډول باندې د لاس کتابونه د کوزیا خصوصي پونتون ته سپارل دي ترڅو موږ غني ځای پیدا کوو بیا غزه ته انتقال کوو خپل ټارګټ ته ودب ته ورسېږو
عبدالجبار نومیال چې لیکوال او شاعر دی نو موري هم د ورته کمپاین پر مهال سلګونه کتابونه راټول کړي دي خاغله نومیال وایي لدې کار موخه د مطالعې ترویج او هغه ځوانانو ته د کتاب رسول چې اړتیا لري خو د کتاب پلورلو وس نه لري
ډېر کتابونه مې راټول کړل د علمند ځوانانو څخه هغه ځوانانو څخه چې پونتون اخلاص کړي او په کورو کې کتابونه درلود د ازادي مطالعې لپاره دغه کورونو ته ورل دغه کوټو ته ورل د میمن خانو ته ورل دغه څخم کتابونه راټول کړل. ډیر شمیر کتابونه می راټول کړل. کابل ته سی ولاړم. کابل کې ډیرې لیکوالانو ډیرې د کتاب د برخې مینوالو او د ډیرې د پونتونو سازون څخه می کتابونه راټول کړل. تلل مند می راورسول. اوس بیرته مات په خپل کور کې پراته دي. ټول خوندې دي. د ټول ځوانانو امانت ما سره ستا استفاده ځوانان په هغه ډول ورڅخه کولی شي چې که چیرې دوی کتاب په کار وي ماته میسیج کوي یا ماته زنګ وهي زه کتابونه ورته رسوم ورته ورکوم. چې کله دوی خلاص کړل دوی کتاب مطالعه کوي خپل ګټې ځینې واخیستله بیا بیرته ماته سپاري. نو د دې کتابتون یا د دې کتابونو څخه اوس په دغه ډول باندې استفاده روانه ده او په دغه ډول باندې ګټه ترې اخیستل کیږي.
دا چې افغان ځوانان له کتاب لوست سره څومره لیوالتیا لري او عموما دوی څه ډول کتابونه خوښوي په اړه کابل کې د اکسوس خپرندوی ټولنې مسؤول صفی الله نصری ازادي راډیو ته وویل اوس هم ځوانان په ځانګړي ډول محصلان او زده کوونکي د دوی کتابتون ته د مطالعې او د کتاب پلور لپاره ورځي. نوموړي وویل
زه فکر کوم که دوی د اړتیا وړ کتابونه په افغانستان کې آماده شي ځکه چې اوس تر ډیره یعنی اړتیا ته ځواب نشي ویلی. که موږ د دې اړتیاو ته ځواب ویلی شو نو د دې کتاب انتخاب په یو اړتیا واوړي. لکه موږ چې هره ورځ یو څه ته اړتیا لرو نو په افغانستان کې به کتاب هم داسې شي. نو اساسي کار دا دی چې موږ له واکمن حکومت هم دا وخت دي چې باید تاسو باید ستراتیژیک پلان جوړ کړئ. هغه ستراتیژیک پلان باید په هغه کې زموږ ملي ارزښتونه وساتل شي. دغه په رڼا کې چې باید عامه کتابتونونه جوړ شي. حداقل افغانستان 300 نوي ولسوالۍ لري. په دغه هر ولسوالۍ کې باید یو عامه کتابتون جوړ شي. هغه باید یو کتابدار ولري. په دغه سره یعنی زموږ په دغه ټولنه کې یو فرهنګي تحرک منځته راځي او دغه د دې باعث کې چې موږ یو متمدنه او پرمختللې ټولنه شو او خپل ارزښتونه وساتی شو او موږ خلک وپیژني.
د کتاب ټولونه دا ډول کمپاینونه د افغانستان په ډیری ولایتونو کې ترسره شوې دي خو په منظم ډول د کتاب لوس لپاره د ځای ځایګین شتون د مسؤلینو لخوا منظم پلان نه درلودل او بوختیاوي هغه لاملونه دي چې دا ډول کتابتونونه بیرته تړل شوې دي.
په افغانستان کې مو د کتاب د ترویج د هلو ځلو راپور اوریده. عاقب عمر د غزنی پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پانځي د پښتو څانګې د څلورم کال محصل د سمونې لارښود په نوم کتاب لوستی دی. دا کتاب د کابل پوهنتون استاد عبدالسمی وحدت لیکلی دی. مخکې تر دې چې له شاغلی عمر څخه واورو چې دا کتاب یې ولې د مطالعې لپاره انتخاب کړی دی له دوی څخه واورو چې د دې کتاب محتوا څه ده.
ممکن دا کتاب ډیر خلکو ته نوی معلوم خو ډیر یو ګټور کتاب دی په پښتو کې او ډیر کسانو شت بخي ور پام نه وي. دا کتاب په څلور برخو وشل شوی دی چې لومړی برخه سمونه ده د سمونې ډولونه دي او سمونګر یا لیټر باندې غږېدلی دی. په دویم فصل یا څپرکی کې د سمونې 15 پړاوونه دي چې پر هغه باندې غږېدلی. درېمه برخه کې د کتاب برخه او د کتاب بڼه ده چې د کتاب له پوښتۍ څخه پیل کیږي د کتاب تر کندې پورې رسیږي. څلورمه برخه هم د کتاب کې د لیکنښو په اړه باندې بحث شوی دی. د لیکنښو په ارزښت باندې او کارولو باندې لیکوال غږېدلی دی. دا کتاب مې د لوستلو لپاره ځکه غوره کړ چې یو خو د متن ایډیټ دی د موږ اساسي برخه د ادب پنځه کې چې موږ هغه زده کړو په سمه توګه باندې او بل دا کتاب له موږ سره مرسته کوي چې یو متن څنګه ایډیټ کړو یو متن څنګه ولیکو د متن ایډیټر یا سمونګر کوم ځانګړتیا باید ولري د کومو فنونو یا د کومو اصولو سره باید برابر وي. او په سر کې د دې کتاب ښاغلی استاد اجمل ښکلی هم دا خبر ورته کړی دی چې پښتو کې نن چې کوم کتابونه چاپیږي هغه محتوایي غلطي خو بیخي پرېږدي. هغه کتاب د بڼې د مخې مثلا د املایي اړخه هغه کتاب ډېره تېروتنې لیدی. دغه کتاب په دوی کتاب کې ډېره هڅه شوې ده چې مثلا که هغه د ادبیاتو پوهنځي محصلین دي یا خلک دي یا د ژورنالیزم په ډګر کې څوک چې ځلیږي شي بس تاسو بهتره معلومه ده کوم متن چې کرار لغتونه ولري یا بېځایه کلمې پکې استعمال شوي جمله بندي مثلا سمه نه وي شوي هغه ممکن په لوستلو کې ډېر مشکل ډېر ستونزې پیښې کړي. دا کتاب انشاءالله د موږ سره ډېره مرسته کړلی شي چې کتاب کې هغه متن
کوماتن چې موږ ایډیټ کوو، کوماتن چې موږ سمو، لارې چارې موږ تراخی، او ادب پوهنځی د یو محصل په توګه له ټولو درنو استادانو، هم د ژورنالیزم پوهنځیو، هم د ژبو ادبیاتو پوهنځیو له درنو استادانو څخه هیله کوم چې دا کتاب په خپلو محصلینو باندې ولولي. دا کتاب ځینې برخې په سیمه کې ورته کار کوي، د کورنۍ دندې په توګه باندې ولولي، عملا دوی ته ځینې برخې په متن کې کار کوي، پروجکتور باندې په سیم کې ورته وښیي، او دا کتاب خامخا ورباندې ولولي. زه باور لرم چې دوی به په دوو څلورو کلو پوهنتون کې د متن په اړه باندې دومره څه زده نه کړو که دا کتاب شي دوی ته ورښودلی شي، یا مثلا کتاب شي دوی ولولي خپل اخذ ځنې وکړو.
لاقب عمر څخه په مننې چې د سمونې لارښود کتاب په اړه خپل نظر له ازادي راډیو ادبي مجلې سره شریک کړ.
آزادی رادیوی مجله پر منځنی صفه 12.9 او اف ام 0.15.
د خبرونه په برخه کې د کائنات تنها شیر لرو چې په خپل ځغی آزادی رادیوی د بی مجلې ته ثبت کړی را لې شلې دی.
د محبت لزور نه خبر، د محبت لزورا نه خبر، د تنهایی لشورا نه خبر. پمای څاو څکانی وکړلې، پمای څاو څکانی وکړلې، ته د خپل انزورا نه خبر. لار می پسر بلا پیسې واخستې، سمان یزبین اورورا نه خبر. اوف د جوزا لګرمې دومره ګیلې، اوف د جوزا لګرمې دومره ګیلې، د چا د زړه لورا نه خبر. ستا کائنات د ژوند شیبو کې سوزي، ستا کائنات د ژوند شیبو کې سوزي، ته له حاله ګورا نه خبر. د محبت لزورا نه خبر، د تنهایی لشورا نه خبر، د تنهایی لشورا نه خبر.
لاغلی تنها څخه په مننی د خبرونه په روسیو کې د استاد عبدالقیوم ناصح سندره لرو. مرحوم ناصح د 30 کلونو په عمر د وژی په وشتمه ومړ. لکه مو خوشی سره چې ژوند غاړه غړې کړي، د ازادي راډیو مجلې دا اونۍ خبرونه لهم دې سندرې سره روان غاړم. تر بلې وی مو ته احمد شیبر په خدای سپارم. شدی
آسیا یک پای کړی، آبو گی نست ملت افغان دران پای کړ دلست، ملت افغان دران شکنی هواد جار جار وطن، جار جار وطن، خود آسیای شکنی هواد جار جار وطن، جار جار وطن، خود آسیای پشتون روزلی آه خپل واکی پښتون روزلی واړه ژوندان دي نازمریان دي جار جار وته ماریاں دی جا جا